پریمینځلې و؟
خدای مینځلې و. ډاکټر صاحب څه د پټي نه خو مې نه وراش کولی چې خوړلې مې یو.
ډاکټر صاحب دغسې مې پاکه پریمینځلې وه. دوه ساعته مخکې د دې چې ډوډۍ وخورو پاکه مې پرېوله، تیاره مې ایښې وه، رامې وړه.
دوه ساعته مخکې د ډوډۍ نه
په کور کې مې ایښې وه. ما په کوڅه کې نه وه وړې چې ایښې مې ده، په کور کې مې هلته په پخلنځای کې تیاره ایښې وه.
اول خو هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي، که هغه هم بنده وي نو هم دومره سوري لري چې دغونه ګرد پې راشي چې دا ترکاري دغسې مې کوي.
نه ډاکټر صاحب، خلاصې خو یې نه پرېږدم چې کومې خواته راغله دا میکروبونه. ورته
کله چې ترکاري پاک وي، خواړه پاک وي، روغ انسان دغسې حالت ته نه رسوي. دغه ټول میکروبونه دي چې دغسې حالت جوړوي. اول ډوډۍ تیاره کړئ، ترکاري تیاره اوبو کې کېږدئ. چې ډوډۍ تیاره شوه، ترکاري او کاش کې پاکې کوي، یا په مالګه یا په کلورو باندې پاکه ترکاري ومینځئ، ویې خورئ، هیڅ نقص نه لري. دغسې هر شی تازه مېوه هم چې کله یې خورئ په هماغه ساعت یې پرېمینځئ، ویې خورئ.
که مې دال په یاد نور هېڅ ترکاري نه خورم.
ویې خوره، خورې بدون د ترکاري نه هم نه کېږي. ترکاري ګټه لري خو پاکه پرېمینځئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر مون اوریدونکو سلام. اوسوګ لژوند شکایت نه کوي، ټول یې لزان نه کوي چې ولې دلته پیدا شوی دی. امنیتی او اقتصادي حالت دومره خراب شوی دی. یوازې چارواکي دي چې وایي خپل وطن ګل وطن، او چې رښتیا خبره شي نو یوازې د همدوی سات تیر دی، ځکه کورنۍ په بهر کې شانه ژوند کوي او دوی دلته د مجردو شهزادګانو غوندې عیشونه کوي. لکه د کوی قاف څو ډبل د سیمټو او خاورو دیوالونه یې له ځانه تاو کړي دي. نور یې هیڅ غم نه کوي. د خپرونې په پیل کې څو له پامه لوېدلي خبرونه در اورو. اوس پامو کې څو له پامه لوېدلو خبرونو ته.
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول.
غټه څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسی له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړي.
څو تنه زندانیان د بند مودې له تېرولو او ازادېدلو وروسته هم له زندانه تلو ته حاضر نه شول.
او زیاتره کورنۍ ترکیې ته د دې لپاره کډه باروي چې وایي ترکیه خپل نفوس د جرمني اندازې ته رسول غواړي. د خبرونو توصیل.
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول. در په در آژانس خبر راکوي چې دغو ځوانانو غوښتل د هیوادنۍ مینې په اړه خپل احساسات او ولولې څرګندې کړي، په دې ډول چې په لوړ غږ شعارونه ورکړي او چیغې وهي. خو د سیمې خلک پرې راووتل او ټول یې په کوتکو ووهل، چې له امله یې ځوانان ټاپیان او روغتون ته ورسول شول. خبر زیاتوي چې د موږ ولولې هم د موږ د وهلو ډبولو سبب شي او تر روغتونه مو ورسوي.
غټې څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسی له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړي. بې خبره آژانس خبر راکوي چې غټې څارنوالۍ دغه کار د دې دپاره وکړ چې د اداري فساد د دوسیو د خورولو قسم یې درست شي، او بیا خلک ونه وایي چې څارنوالۍ بې تفاوته ده او دوسیو ته یې لاس هم نه دی وروړی. خبر زیاتوي چې د اداري فساد اړوند دوسی نور له دې وتلي دي چې څوک یې ولوستلی شي او ملامت و سلامت یې معلوم کړي. حکومت هم په دې خوشحاله دی چې اداري فساد کوونکو ته یې په غټه څارنوالۍ کې دوسی اچولی دي.
څو تنه زندانیان د بند مودې له تېرولو او ازادېدلو وروسته هم له زندانه وتلو ته حاضر نه شول. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دغه بندیان په زندان کې خوشحاله وو او ویلي چې هیڅکله به هم له زندان څخه وتلو ته غاړه کې نه ږدي او تر وروستۍ سلګۍ پورې به مقاومت وکړي. خبر زیاتوی چې د دغو زندانیانو په زندان کې د پاتې کېدو علت دا دی چې دوی ټول پوډریان دي او تر بل هر ځای دلته په زندان کې ورته هم پوډر رسیږي او هم د چا منت نوی پې.
او وروستی خبر وایي چې اوس زیاتره کورنۍ د دې لپاره ترکیې ته کډه کیږي چې وایي ترکیه غواړي خپل نفوس د جرمني له نفوس سره برابر کړي. خبر زیاتوي چې د دغه خبر منبع نه ده معلومه چې ترکیه په رښتیا خپل نفوس ډیرول غواړي که نه، خو خلک چې اوبو پسې اخیستي نو اوس زږ ته هم لاس اچوي، ځکه چې په هیواد کې جنګونو او بې امنیتۍ حالت دومره خراب کړی چې اوس څوک خوب هم وینی نو در اختیا گمان پی کوی او غواړی عملی کی. خبرونه خلاص و.
له بهر نه بیرته راستانه شوي هیوادوال سره مو مرکه کړې ده. دا چې ولې بیرته راستون شوی دی په خپله یې له ده واورئ.
بخی که مو لمړی ځان را وپیژنئ نو خوشحاله بشو.
نوم مې خانداد خان دی او دا اوس له ترکیې نه راستون شوی.
ترکیې ته د څه لپاره تللی وې؟
له کورنۍ سره تللی وم او غوښتل مو چې د ملګرو ملتونو د دفتر له لارې کوم اروپایي او یا هم امریکایي هیواد ته لاړ شو.
نو بیا ولې بیرته راغلئ؟
د مفلسۍ له امله. څه پیسې مو چې وړې وې هغه خلاصې شوې او مجبور هم بیرته راغلو.
پیسې مو لږ وړې وې او که مو وخت ډېر ووت؟
نه، پیسې مو ډېرې وړې وې او وخت مو هم کم وتلی دی.
نو بیا مو ولې پیسې خلاصې شوې؟
د محیط بدلون، د ژوند مختلف شرایط او د موږ اوسانه طبیعت دې ته مجبوره کړو چې ژر راستانه شو.
پوه نه شوم، وبخئ که لږ نور هم روښانه کړئ.
خبره داسې وه چې کله موږ په ترکیه کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ځانونه د مهاجرو په حیث تسلیم کړه، نو هغوی د ترکیه ولرې او ډیر لوکس ښار ته ولیږلو او راته یې وویل چې صحیح بیمه او د ماشومانو د زده کړو مسؤلیت مو د موږ په غاړه دی او نور ټول ژوند مو په تاسې پورې اړه لري، مثلا د اوسېدو ځای، خوراک، پوښاک، سفر او نور مصارف په خپله په تاسې پورې اړه لري چې لږ یې کوئ که ډېر.
ښه،
څه به دې سر خوږوم، هلته ډېر ښکلي کورونه او ډېر ښکلي هوټلونه وو او موږ هم ګمان کوه چې زر به قبول شو. نو ومو ویل چې راځئ څو ورځې ژوند دی چې ښه تیر شي، نو له همدې امله مو لوکس کور کرایه که او تر ډېرو ورځو پورې مو درې وخته ډوډۍ په لوکس هوټلونو کې خوړه. ډېر مزېدار خواړه وو، هېڅ پرې مړېدونه. بیا به مو نو وخت ناوخت کافي، آیس کریم، برګر او نور شیان هم نوشي جان کول. داسې کرار کرار سینما، تیاتر او نورو ځایونو ته هم وربلد شو او هر یو د خپل ښه وخت تېرولو په فکر کې شو.
نو دا مو نه ویل که مو کار وځنډېږي او ژر قبول نه شو؟
دغه ویره مو درلودله، خو د خوند او ساعتېرۍ دومره امکانات وو چې ګمان مو کوه ژوند همدا دوه ورځې دی او پرېږده چې ښه تیر شي.
یوازې په خوړو او د کور په کرایه مو پیسې لاړې؟
نه، د ترکیې مډرنې جامې، د ترکیې مډرنې آرایشګاوې، د ترکیې مډرن بزنس سینټرونه، مډرن شیان، د تفریح او سیل ښکلي ځایونه او هلته د ژوند ډېر پرمختللي امکانات او خوندونه. دغو شیانو مو جیبونه دومره ژر ژر راخالي کړل چې تا به ویل هېڅ مو پیسې نه وې راوړې.
له دې ځایه مو پیسې درونه غوښتلې؟
راومو غوښتلې، خو هغه هم د ترکیې خوندونو داسې وڅټلې چې تا به ویل هېڅ مو نه درلودل.
نو بیا آخر څه وشول؟
آخر مو په ډېرو زاریو او وزرونو د ملګرو ملتونو له دفتره وغوښتل چې هر ډول وي یو ځل مو بېرته کابل جان ته ورسوئ، د هغوی د کور آباد وي. راوی رسولو او دغه ته مو وینې چې د هوایي ډګره د خپلوانو کره روان یو، ځکه چې خپل کور او د کور ټول سامان مو بهر ته د تلو په هیله په نیمه بیه پلورلی دي.
نو اوس به څه کوئ؟
یو څو ورځې خو به له خپلوانو سره تېرې کړو او لږ وخت د ترکیې د لیدلو خوندونو په تصور کې هم تېرولی شو. له هغه وروسته خدای پوهېږي چې څه به راپېښېږي، خو موږ به یې داسې ګڼو لکه په کور مو چې بم لوېدلی وي او موږ ژوندي ترې پاتې یو.
ار
د هیچ عام نه دی پوره شوی. که یې نه منئ نو دا واورئ.
انجلی، مور دی چیرته ده؟
آقا تاکاو که ناسته ده.
ده چلا پاره؟
خفه ده، وی دی جامو نوی مارکیت سوزه دلی دهی. تروسه یه دوده هم نده خورلی.
تورش ورناری که؟
خسامه ده.
زره خوگی خزه ده، پا دوکاندارانوی زره سوزی.
چه دی ویل؟
وی لبیگاره ایسی دی دوده نده خورلی. او پا تاکاوی که ناسته ای، ولی چه خبره ده؟
ولی تا خبر نیه چه لوی مارکیت سوزه دلائی دی؟
خبری هم خدای دی تورو دوکاندارانو تا اجار ور کی. خای حکومت هم تاوان ور کی. پا دی خود طول خفه دی. دا هر چا پا تاوان سره خفه کی گی.
زی تاوان چه کوم؟ تاوان تای خفه نیم.
نو چه تای خفه ای؟
التا می پا یو دوکان که یو جور کلی جامعه تر سرگو لندی کرده وی. ما ویل سبا تا با پیسی را سر یوسم اوا با اخلم. خو قسمت می خراب و طول مارکیت واس وزیده. دوگو جامو ارمان می پزرک پاتی شو.
خدای ده خوارا کلا ده دیدر خوگی سرا. ماوی که ده مارکیت سوازوولو تا جاری. خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حسی حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
خطلم در تمی وانا قتل وام بخا در خطلم در تمی وانا قتل وام بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا دل ما درد و نوگل و